یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري د طالبانو حکومت وی د اسلامي همکاري او سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د ټول پاتې دی
د کونړ په ځینو سره د سیمو تازه د پاکستان له لوري راکټي بریدونه شوي
سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه چیږي
په کندز کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي سر له سبا په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو دې ادارې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یو لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي یو این ایچ سی آر د تېرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 30 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او له نیمایي ډیر وګړي یې له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسېدلي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28مه په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارز د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه نوي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلي دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروخ حبیب پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسېدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکاري د سازمان مشر حسین ابراهیم تها د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یوه خبري غونډه کې وکړې ښاغلي حقانی وویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د ده په وینا فورمې پخوانۍ نه دي بدلې شوي دي هغه دا هم وویل چې د نورو ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار له امله د بایومیتریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا د وبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کریسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستي نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کریسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوو تنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګاو. مسکو دا پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاوه. د شوې ادعا له مخې د کسانو ناوالنی ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. او د فرانسې کښتیو پرون 138 تنه کډوال چې غوښتل یې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادي میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پایله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 13500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1515 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه له سره ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان OIC غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدلی. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې د روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویانا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت کوي له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پېژندلو موضوع د بټول پاکستان کې.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس کې د طالبانو د ګډون کوونکي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یوه پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کې خبرداری ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمنه کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مه کړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 38 میلیون افغانان ورسره مخ دي دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږ نوی منځنۍ چپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته د کونړ او نورستان ترمنځ د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لوري نه راکټونه ایښتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالېږلی چې تاسو اورېدو ته رابوله.
د کونړ شولتن ولسوالي چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده د سیمې اوسیدونکي ویل له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شولتن ته راړولې او هر ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شولتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شولتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی خو د طالبانو ویند بلال کریمي بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمي رسنیو ته منلې چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یوه میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام د راوستلو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو تر څنګ ولسي وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نستمو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل د روسیې دولتي تلویزیون آر ټي چې پخوا راشیا ټوډې نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونې پیل کړي دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو د دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونې پیل کړي دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتل او جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړی دي. د راشیا ټوډي یا آر ټي د جرمني ژبې چینل د دسمبر په 14 ناببره په جرمني کې د سپوږمکۍ د لارې خپرونې پیل کړې. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خپرونو جواز نه ورکوي، خو د راشیا ټوډي د جرمني ژبې چینل په برلین کې دفتر هم پرانیستی دی. آر ټي چې په لویدیس کې پرې په دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبې تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونې او ویبپاڼه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبې چینل ته د خبرونو اجازه ورنه کړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونې کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې و. خو د آر ټي همکاري رسنۍ نوویستي تلویزیونی چینل وروسته لدی چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14 هغه مهال څرګنده شو چې د آر ټي د جرمني ژبې چینل په جرمني کې خبرونه پیل کړي. د دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي د دغه چینل د بندیدو یا تر 15,000 یورو پورې د جریمې سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبې چینل د دې اقدام په وړاندې په خپل ویبپاڼه کې په یوه لیکنه کې چې سرلیک یې دی د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلی چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خپرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجې مسوده نهایی کړی ده. د دې وزارت وای احمد ولی حقمن نن آزادی رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت وای کڅ هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کول څخه ډډه وکړه، خو ویل د بودیجه د بهرنیو مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15% بهرنۍ مرستې شامل وي. د 401 مالی کال بودیجه 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پرختی بودیجه و.
په لوګر ولایت کې د بهرنیو اثارو پر راکړې ورکړې بندیز ولګید. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې سر لنن یعنی شنبې ورځې ټولې هغه اټې او مارکیټونه به په افغانیو راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواکو په وینا کله دې وروسته هټېوال راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو وکړي له پیژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی و او ویلي وو چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالرو بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هیواد کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 94 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 119 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ، یو سودریال 6 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدار 1180 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 580 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکې کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هر درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته یې خرڅوو. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو، کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. 6 کاله حاصلات ښه ماشاءالله نظر نور
کروند ګروای دی. لیمو یو ونه لاتمنو نیولې تر 10 منه پورې لیمو نیسي او اوس مهال 2 کیلو لیمو په بازار کې په 600 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیرچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
ازادی رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 105 باندې خبرونه لرو. وربشو خوست. خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي که چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نه شي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځیم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار چې دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کې ټل داسه غریبانوستي مثال مولي پوتو دی مولي خراب شو ملک میگی پشپا که یوا کیلو دو کوموی او مطلب دا دو کیلو اسړای که میگی چچا کړی وی دا ملک یوا کیلو برای که میگی دو کیلو میک کوموی نه دا میگی ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میک د مول ناکل کی وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي. خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار همرته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مول په کوبل دلیار ته اغا ډیر جگ و بیا میک تا ورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میک بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیار چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کی ما دو ده او ای دلیار چې اغا نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغا د پاکستان دلیار کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه دلیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند سوال چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره میږي چین پاکستان سګه یو باید میشته امارات لیار خلوص کو کدل خلوص کوي کدل خلوص کوي چې میګ مولوزی
بلدوز ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته پټه دي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شان د زنغوزیو لیکتل لارې جوړی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 خبرونه کو مخکله دي چې نیمای برخه ته ورسیګو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړي نور احمد لکھنوال په څلورو اورونو کې 12 منډې ورکړي دي. دوا لوبغاړي سوزولې دي. یو لوبغاړي چې د سوزولې شعیب ملک دی. جالب دا چې شعیب ملک د تر عمر هم 15 کاله زیات کرکټ کړی دی. لکھنوال اوس 19 کلن دی او د افغانستان د کرکټ په 19 کلنو ټیم کې لوبیږي. دی په بګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی دی. په چپ لاس بال کوي او چاینامن بالونه کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
له ازبکستان څخه د تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسیدلې ده. ازبکستان وایي چې دا متخصصین به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي دي. په دې غونډه کې باید د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو خبري وشي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس ویلي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي، خو د ده په وینا فورمې پخوانۍ نه دي، بدلې شوې دي. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کرونا د وبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپایي هیوادونو یو لړ محدودیتونو ته مخه کړې ده. او روسیې پر 8 تنو برتانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی. مسکو دا پریکړه د لندن له لوري د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده.
لاند خبرونه مو اوریدل. احمد تکالو چې لاند خبرونه ویل، کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس په ورشو دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی د مخدره موادو پر ضد د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د زمي پر رسیدو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي.
در جریان بسیار سال گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن، به شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي. بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه به اشاره ځانوژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې وځي چې ګټه بیا تاوان را وړیا به چې نو کړی ګټه برار.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډراما واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الګ سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې سا ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کورو معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لکی خونکی.
ده اغو معتادینو شکایت چه پا همدی ورزو شپو که ده سری حوال عمل خپل معتاد ملگری را لاسور کردی. ده معتادین پا تیرو دو میاشتو که ده طالبانو لدارا ده هرات لخارا بحر لریسی متطللی و خو اوز ده هوا پا سری دو سری بیرتا ده هرات خار تا پنا را وڑی. معتادین او ده هرات خار اوسیدون که ادعا کوي چې پا تیر یوه اونه که پا ده خار که چوال لس معتادین ده سری حوال عمل مر شوی او د ژمی پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم لګواخ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي رادیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړی د روغتون ته ورول شوی، خو دی د لا ډیرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو دوه مړی ترلاسه کړي چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړه شوي او مړی یې روغتون ته راوړل شوي دي. که د مړو نورې شمېرې خپرې سوي وي کیدای شي هغه پیښې وي چې مړی یې زموږ روغتون ته نه دي راوړل شوي.
د طالبانو حکومت مسؤولان په ځینو ولایتونو کې د نشهیي موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشهیي موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپله خوښه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې معتادینو ته د نشهیي موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشهیي موادو پلورونکي په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بېکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشهیي موادو معتادین د سرپناه نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنی پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان آنس که جمعوری شوه خو فعلا لامی
ده معتادین نو را ټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسی پوهیږی چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر و او په دې وروستیو کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستری شول. موږ همدا اوس 3000 ناروغان لرو. په راتلونکې یوه دوه ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادین نو را ټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونۍ میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلهیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ژمي په رارسېدو سره بې سرپناه معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کی دوه زیانونه لري. یو لنډمهال زیانونه، اوږدمهال زیانونه. لنډمهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي، بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره دادنی ویني، خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی. دته هغه بریف سایکوز یا لنډمهاله لیونتوب دا چې کله وخوري دا ګوشه کیږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره، خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسي ملي، دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده، دغه مانیک اراض درته پیدا کیږي، یعنی چې پیسې ډېر مصرفوي. که چېرې په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې، اوږدمهاله چون خپله تابلیت کا په عصبي سیستم 15 مرکزو کې دا تاثیر کوي. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي زیاتیږي. بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې پلاسنتا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات ایزه مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل د ولدي بلدي. کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه هم په تابلیت کا روک دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړې دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې پخوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشې کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشې کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سورنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سورنج یا د پیچکاري بمبه تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سورنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکوونکی امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشده یکی از برنامه
د نشه یي موادو د جانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدلې. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پرې وځي سره راټولېدل، اوس په خار کې سره تیت سیوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې امله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا به د دې معتادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسیږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅیږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیایي خدماتو کارکوونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین لخپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دی سره دیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالو د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده؟ ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه دسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره دسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کوي. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوښه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی دا ګوښه نشینی اختیار کوي.
دغه خپل دا ګوښه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو له سترګو څخه ځان پټوي، له خلکو له مجالسو څخه ځان پټوي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوښه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلار د مخدره توکو چې استعمالول که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوښه نشینی و انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرت اسکول، چارس اسکول او یا شیشه و دا کوکاین و مورفین استعمالول دا نو حتما ښه شی ده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه اس بدبیني له لحاظه یو منطقه خوشی کوي ځي بل منطقې ته او بالاخره یو ولایت خوشی کوي بل ولایت ته ځي. او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې زموږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نومې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لورې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغې، هغه د پوډري زوی راغې. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې لامنځه لاړ شي وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ و مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض و دسکریمینیشن و اس بدبینی و هغې نه ځان لرې وساتي، نو خپل هغه نو انزوا نه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نه شي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي، خپل وزارت ساتامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دی چې هغه مراکزو کې لاړ شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر و، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو معتاد شوی و. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولی معتاد شو او خپل کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به د پلار خبرې واورو.
دلته د هلکانو سره به ګرځي، دا سګرټ مګرټ چرسي وهل، پټې وهل، د پاکستان نه راغلو افغانستان کې دلته هم وهل، دلته خو بیخي ډېر اوس هم دغسې رواني تکلیف پیدا کړه. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم او دی اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کارت پسې به مې ولېږه، بېرته به یا تاوان راوړ یا به پچې نه وکړي، بېرته به راغی. چې ده ته مې کوزدا او واده مې نه وکړی، ده ښه کار کاوه، لاړ به مثالاً کار به یې کاوه، چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالاً ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګرټ مګرټ یې واس، چې بس سګرټ مګرټ یې نه یا چرس نه یې، بازاتې کور کې جنگ شروع. بس خور ته پکاریږي، مور ته پکاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټي چټي غږېږي. بس زه چې کور ته راسم، بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه، یا هسپتال کې واچوه، یا چېرته واچوه. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دغه نه راوړي 50-70 روپۍ هلته د سګرټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15-16 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا دا سګرټ مګرټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ور سره گزاره کوم، مور یې هم گزاره کوي، خوند یې هم ور سره گزاره کوي، ښځه یې هم ور سره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوې وه. مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دوپوخ به مې جوړ کړی، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دی جان محمد کا کور ته رسیدو خو نه پوهیږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هغه دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ پخیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نہ قبلوی
ولی نہ غواڑا میلمہ خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمدا ته مخ کیشه موږ به در پسینو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه که او مونه داری. رازه رازه نمو داری. چه گروشه محمود خانه رازه پا دقا توشکه کینه.
سامده داده کینو
عجی سیف سامد خانه تا پا دقا بلا توشکه کینه.
داده کینه سماکا جان محمد اکا تام کار لری دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوگ دو اصلی خبره با کونو.
خدای دی خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژني چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي. ولا څه ووایم و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هیڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وقت نه پیدا کیگی.
گلالی لوره تا یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکه.
سمه ده پلارا داده دره چه اومیه.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ گلالی دی محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
دی محمود خان کم زو یاده ای؟
بریاله یاده اوم.
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده ای؟
او آقا یاده اوم پودری دوم رقم نده. پلار خان سره ده علاج بیو کی؟
که علاج کولی اول به علاج کرده وی او بیا به موتو پا مرکه را غلی وی. بلو چه معلومه ده چه ده پودری علاج تا غاله گدی که نه؟ پوزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وزله خلکیو نه بیوینی چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ واړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
هو ویکه.
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان د پلار وایې.
ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
او سړیه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ، په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تباه کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنه آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه آسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.